مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بجې شوې ده. نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 کال د فبرورۍ 23 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د مشال مجله هم درو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزادانه د دې ګړۍ تازه خبرونه وو.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. افغان طالبان وای په کابل کې د سلور اړخیزې غونډې لپریکړو نه دی خبر. د بخښنې نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ دی. او د امریکا ولسمشر وای د ګوانتنامو بې زندان د هیواد ملي امنیت کمزوري کوي. تفصیل: په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وای په کابل کې د سلورو هیوادونو ترمنځ شو خبرو اترو له پریکړو نه دی خبر. له مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد نعیم وویل:
په دې اړه باندې د افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو. په دې اړه ته موږ معلومات نشته. د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړي دي، په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او د یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي، طبعا هغه قابل تقدیر دي. موږ هم دا غواړو چې بس اشغال باید ختم شي، چې افغانان د افغانستان ولس آرام شي. د هغه لپاره څوک هڅې کوي او مصرف تماس کې کېږي، موږ هم دا غواړو. دغه لپاره دفتر خلاص کړی دی او دغه لپاره موږ کوشش کوو چې دغه مشکل نظامي تر څنګ سیاسي حلارو بلارم که څوک غواړي چې حل یې کړي، موږ تیار یو آماده یو.
تیره ورځ په کابل کې د سلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا په غونډه کې فیصله وشوه چې افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د راتلونکي میاشتې په لومړۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. دا هیوادونو په دې هڅه کې دي چې څنګه د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ امن د پریکنده خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي او دغه هیواد کې د تشدد لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. په پیښور کې د چاپخانو مالکان وایي چې صوبایي حکومت د نصابي کتابونو د چاپ کولو ټولې ټیکې پنجاب ته ورکړي. تیر ورځ په پیښور کې د یوې چاپخانې مالک شهریار مشال ریډیو ته ویل:
دی اوپن ټینډر کار تقریبا 75-80% پنجاب ته لاړ جی، اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا اغزی کسانو ته دی دفترم کولاو کولته جی په لاهور کې، او یو غټ پونته ویئر هاوس هم دی هلته کې سیټ اپ کړی چې دا کم تقریبا د 15 کروڑ په دی انشورنس وکړي.
د دې مخکې به د خیبر پختونخوا د نصابي کتابونو ټیکې هغه چاپخانو ته ورکول کېده چې د ټیکسټ بوک بورډ سره به رجسٹرډ وي او تعلق یې له خیبر پختونخوا سره وو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو د صورتحال په اړه خپل 99 کلنې رپورت خپور کړي. په دغه رپورت کې چې نن خپور شو، د افغانستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت سیړل شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی. رپورت د ملکی تلفاتو زیاتوالي د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلواله مخالفې ډلې بلکې په خپل حکومتي ځواکونه هم مسؤل دي. دا ډول سرګندونې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یوناما هم په خپل رپورت کې خپرې کړې وي او ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه د ملکی تلفاتو په برخه کې 10% مسؤلیت لري، خو افغان حکومت هغه رپورت نیمګړی بللی وو. خبرونه لمشال ریډیو نوره. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر خکېلو خواوغه کړي چې روغتیايي چارو ته پکلکه درناوی وکړي. له دغه دفتر نه په یو اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کونکي مارک بوډن لکوله ویل شوی چې هیڅکله باید روغتیايي امکانات، کارکونکي او هغه کسان چې یا ناروغان یا د جګړې ټپیان دي له خطر سره مخامخ نشي. د یوناما په هغه کلنی رپورت کې چې د ملکی خلکو د خوندیتوب په اړه د روانې میاشتې په سر کې خپور شو، راغلی چې د 2015 کال پر مهال د روغتونونو، کلینیکونو او نورو روغتیايي مرکزونو او کارکونکو په نښه کولو کې ډیروالی راغلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتنامو بې زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي او نه یوازې دا چې دا د امریکا د ارزښتونو خلاف دی، بلکې په نړۍ کې د امریکا حیثیت ته هم زیان رسوي. اوباما تیره ورځ دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د دغه زندان د تړلو پلان یې وړاندې کولو. نوموړي زیاته کړه:
For many years it's been clear that the detention facility at Guantanamo
لډیرو کلونو را پدې خوا دا سرګنده شوې چې د ګوانتنامو بې زندان زموږ امنیت نه ټینګوي بلکې کمزوري کوي. خاغلی اوباما وویل چې د دغه زندان 15 قیدیان به نورو هیوادونو ته ولیږل شي او امریکا به د پاتې قیدیانو د ارزونې چارې ګړندۍ کړي چې آیا دوی نورو هیوادونو ته د منتقل کولو وړ دي که څنګه. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشر ائتلاف لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي وای په داعش ډله کې د بارنو جنگیالو شمیر له 3,500 نه 2,500 ته راټیټ شوی دی. بریټ میګرک پرون ویل د داعش وسلوالې ډلې د فشارونو له کبله د خپلو جنگیالو معاشونه تر نیمایي راښکته کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د امریکا او روس ترمنځ په شام کې د تشدد د کچې راټیټولو په اړه کومه لوازنامه شوې په هغې به عمل د روانې میاشتې په 28 نه پیل شي. د جنگبندې په دغه لوازنامه کې داعش او نورې ترهګرې ډلې نه دي شاملې. میک ګورګ دغه راز ویل چې د اسلامي دولت ډله هڅه کوي د لیبیا لپاره د امکان تر حده بارني جنگیالي جذب کړي. دی زیاتوي چې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې د داعش فعالیتونه د امریکا لپاره د اندېښنې وړ دي. په کوسوو کې د حکومت مخالفینو سلګونو پلویانو په پلازمینه کې خیمې لګولې او د حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. د اپوزیشن مشر ویسار میری پرون ویلي چې دغه مظاهرچیان به په سرخار پرستینا کې د حکومتي ودانو مخ ته تر هغو موجود وي تر کومې چې حکومت مستعفی شوی نه وي او د نوو انتخاباتو اعلان یې نه وي کړي. ښاغلی میری زیاته کړه چې هغه سیاستوال دغه هیواد باندې د حکومت کولو جوګه نه دي چې د هیواد حاکمیت له خطر سره مخامخ وي. او تیره شپه په دوبی کې د پاکستان سوپر لیگ په فائنل لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ د پاکستان سوپر لیگ لومبه جام په خپل نوم کړی دی. په فائنل لوبه کې کوټه ګلادیټرز اسلام آباد یونایټیډ ته د 115 اویا رنزونو هدف ورکړو کوم چې اسلام آباد یونایټیډ د 4 وکټو په نقصان پوره کړو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبای او د موسم حل احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.6 روپۍ لس پیسې او 1.6 روپۍ 70 پیسې. یو پاوند 1.9 روپۍ 80 پیسې او 1.5 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ لس پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ لس پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22 او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو کولای شئ د مشال ریډیو ټوله خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم واورئ. په روان یو سات کې واوري په قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر وایي له دوی سره په کابل کې د سولې د روانو خبرو په اړه سرابطه نه ده شوې. په سوات کې د ښځو غیر رسمي اسمبلی په خپل لومړی غونډه کې د حکومت نه غوښتلی چې ښځې د قانون سازۍ کې شامل کړئ شي.
زمونږ د ډیمانډ چې د خزانانو آبادی 50% ده، نو د خزانانو شمولیت چې په سیاست کې هغه 33 نه دی زیات شي 50 ته ورسي.
د خیبر پختونخوا پرنټرز او پبلشرز اسوسییشن د درسي کتابونو د چاپ د ټیکی پالیسۍ بدلولو خلاف احتجاج پیل کړی.
دی اوپن ټینډر کار تقریبا 75% نه 80% پنجاب ته لاړ دي اینڈ ٹو فیسیلیټیټ د اغزی کسانو ته دی دفترم کولاو کولته جی.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي او سوداګر وايي په ترانزیټي سیمه تورخم کې لخلکو دکاندارانو نه پیسې اخیستل کیږي.
چې رښتیا وایي ما خو د اسکر نه واخله تر ټولو پورې دلته پر شپه ته په هر شي باندې اخته دي. صحیح نه ده که مامور ده که اسکر ده او کبل ده او کبل ده ټول پر شپه ده اخته دي کوم یو نه ده.
او 19 پروګرام د مشال مجله اهم لرو.
د اطلاعات فرهنګ وزارت دغه موجوده امکانات ته چې وګورو د اډې میوزیم غندې یو غټه پروژه موږ په خپل امکاناتو باندې نشو ترمیمو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې دوی غواړي په افغانستان کې د تشدد لړۍ ودرېږي او د دغه جګړې کوم سیاسي حل راوځي. خو زیاتوي چې 13 ورځ په کابل کې د 4 هیوادونو په غونډه کې کومه پریکړه شوې چې د امن خبرې به په اسلام آباد کې کیږي. دوی ته په دې اړه هیڅ معلومات نشته. نور تفصیل زموږ له همکارې فاری با ظاهر ناورو.
سره لدی چې پرون په کابل کې د همژغې ډلې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره ټاکل شوې ده، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي تر اوسه د دې پریکړې په اړه دوی ته څه نه دی ویل شوي. دا غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو د پیلېدو په اړه جوړه شوې وه. د غونډې په پای کې د همژغې ډلې د یوې لمې په خبرولو سره د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په دې خبرو کې ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبري وشو ده او ویل چې په راتلونکو غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه له دوی سره تر اوسه اړیکه نه ده نیول شوې.
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو په دې اړه ته موږ معلومات نشته دي د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړی دي په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅه چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او تر یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي طبعا هغه قابل تقدیر دي او موږ همدا غواړو چې بل اشغال باید ختم شي، چې افغانان د افغانستان ولس آرام شي. د هغه لپاره څوک هڅه کوي او مصرف تماس کوي موږ همدا غواړو د لپاره د سر خلاص کړی او د لپاره موږ کوشش کوو چې دغه مشکل نظامي تر څنګ سیاسي لارو بلارن څوک غواړي چې حل کړي موږ تیار یو آماده یو.
په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان زیاته کړې چې د طالبانو ډله د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره پر هغه شرایطو ټینګار کوي چې د پګواش په غونډه کې مطرح کړي وو. د طالبانو استازو د سولې په هغه غیر رسمي غونډه کې چې د روان کال د جنوري پر 28مه د پګواش مسله خو په قطر کې جوړه شوې وه، د سولې لپاره خپل شرایط وړاندې کړي وو او ویل دي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول افغانستان ووزي او د طالبانو ټول بندیان خوشي شي. بلخوا د افغانستان د نوی ملي جبهه په نوم د حکومت سیاسي اپوزيشن وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې ظرفیت نه لري. د دې جبهه ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان نوی ملي جبهه یا اپوزيشن په دغه حکومت کې دا ظرفیت نه ویني چې دوی د صلح په افغانستان کې تضمین کړي. تر اوسه پورې دوی په دې نه پیږي چې صلح له کومې برخې سره باید وکړي، له ملا منصور لډلې سره، قدم الله رسول لډلې سره چیرته وکړي. آیا طالبان هم دې ته حاضر دي چې له دې حکومت سره خبرو ته مخامخ کینی کنه؟
د همژغې ډلې په پرونی څلور اړخیزه غونډه کې دا پریکړه هم وسوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دی په پاکستان کې وسی. پاکستان د 2015 میلادي کال په جولای کې هم د طالبانو او افغان حکومت رسمي استازو د لمړنۍ ناستې کوربه وو چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې له خبر سره وځندیده. اسلام آباد په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د سولې غوښتون کې دي. د هغې وخت پاوز د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې د پاکستان لوی ترستی اسرائیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلېدو په هدف قطر ته تللی و، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي اسرائیل شریف له دوی سره هیڅ اړیکه نه دنیوله.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا پرنټرز او پبلشرز اسوسییشن د درسي کتابونو د چاپ د ټیکی پالیسي بدلولو او د صوبې د پرنټرانو پر ځای د پنجاب پرنټرانو ته د کتابونو د چاپ د ټیکو ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکي وایي چې د دوی کار متاثر شوی او په زرګونو خلک ورسره بیروزګار شوي دي، خو بیا د صوبې د تعلیم وزیر وایي چې داسې د درسي کتابونو چاپ د روڼ عمل په مقصد کړي. نور تفصیل له زلان یوسفزی ناورو.
د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ سره رجسٹر یو پرنټر شهریار مشال ریډیو ته وویل چې د درسي کتابونو ټیکې با یوازې د صوبې پرنټرانو ته ورکول کېدی، خو موجوده حکومت د کتابونو د آزاد ټیکې پالیسی شروع کړې ده او زیاتره ټیکې د پنجاب پرنټرانو لا ورکړې دي.
دی اوپن ټینډر کار تقریبا 75-80% پنجاب ته لاړې دي اینڈ ټو فسیلیټیټ د اغزي کسانو ته دی دفترم کولاو کولته جی په لاهور کې او یو غټ کونته ویئر هاوس هم دی لته کې سیټ اپ کړي چې دا کم تقریبا د 15 کروڑ په دی انشورنس وکړي جی. نو دے ار شفټینګ ګریجولی خو بټ شورلی ټو دی اذر پروونسز. نو پویږي چې د صبح کې ومنګه څه کوي
د رجسٹر پرنټرز او پبلشر صدر اقتدار علی اخونزاده وایي چې صبح کې د ناامنۍ له وجې لوړاندې هم د روزګار موقع کم دي او د کتابونو د چاپ ټیکې د پنجاب پرنټرانو ته ورکولو سره د صوبې نږدې سل چاپخانی بندي شوې دي.
نو دا تقریبا 15-20,000 کسان چې کم دي بے روزګار شو. دغه د سې پرنټینګ پریسز چې تاسو راشي زما پرنټینګ پریس دی آیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کے ہو نہ ہوتا تالی لگے دلی یو سو کی دار دے جی دیکھیے بدرے شفٹ چلے دل ہر شفٹ کے بس 100-120 کسان ہو کار کھولو تو 350 کسان کو ماں سرے وڑو کے شانتی ادارہ ہوا دیکھیے بھائی کار کھولو نہ ہوتا تالے لگے دلی دی جی آگا خلق آگا چکم آلتا پر روٹے کھول ہفتے پفتے بکورنوں تتل جی روٹو والا تندرونوں والا سبزیانو والا جاڑی لگیا دی جدا خلق سشو
دا تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان وای کی رٹیکے ورکولو پزڑا طریقہ کی دا سفارش اور رشوت ورکولو گنجائش وو نو زکا حکومت دا آزاد ٹینڈر نوی پالیسی خپلا کڑی دا
داغی کی کیپرا والا خطرا لے گلی دی دا 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 ٹیکس بورٹا اگی ہوتا دا وی چی دا تاسو پا لوکیشن ماندی نشے گولی چی پا خپلو کو خمائی تاس چالا سونا ورکیو چالا سونا ورکوی دا با تاسو اوپن ٹینڈرنگ کوی جی پرنٹنگ سونا کار دے اب ٹینڈرنگ کا تھرو بند کی گی آگا بیس ماندے بیا دے اوپن ٹینڈرنگ شویری سدھا صوبے خل کو آگشتے دے سدھا صوبے نبار خل کو آگشتے دے مطلب ہے چاہو ٹرانسپیرنسی دے آگا خوب دی علی اعتراض کو مونگا داوی چنہ ٹینڈرنگ نکو آگا خوب الٹا ٹرانسپیرنسی طرف تخبر اتلی دا
احتجاج کون کی پرنٹران دا ہم طور لگوی چی دا پنجاب پرنٹرانو تا دا عام قیمت نا پس زیادہ بایا باندے ٹیکی ورکڑی شوی دی خور تعلیم وزیر وائی چی کدا سیوی نو پرنٹران دے دا عدالت مخو اکڑی زلان یوسف زی مشال ریڈیو پیخور
تاسو ستونزی
زوانو تا کلجون یو سوگی داخلی ور کو
خلک سی بیا روزگار دی
بجلی نشتا
بچی د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس کو سوګنه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته په سواد کې جوړې کړې شوې د ښځو د غیر رسمي سملې په لومړی اجلاس کې د حکومت نه غوښتنه شوې چې ښځې د قانون جوړولو عمل کې شریکې کړی شي دغه رنګ د تعلیم صحت او د ښځو یو شمېر نورو ستونزو په اړه بحثونه وشول او حکومت نه دا غوښتنه هم وشوه چې په سملو کې د ښځو نمایندګي زیاته کړی شي نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې
سواد منګوره کې د ښځو اسمبلی اړمنۍ غونډه د اسپیکرې تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه د غونډه کې د سواد بیلابیلو سیمو څخه راغلي 13 ښځو ګډون وکړو اسمبلی غونډه کې ښځو ته را مخامخ ستونزو په اړه بحثونه وکړل شول چې پکې یو غړي نجمه وایي
یو فیمیل په حیثیت باندې زدا خبر کوم چې موږ ته ډیر زیات مشکلات دي کوم ته بهر ته وزونو موږ ته پاره خبرې دي کوم فکور کیو موږ ته پاره خبرې دي ایون موږ هر ځای ته لاړ شو زموږ ته پاره مسائل ډیر زیات دي خو د دې مسلو حل چې دی کنه اب مون پخپل راو باسو کته چې کوم گاڑی رواني نو اگے کی دادی چې یو حصہ اوی فیمیل نه جوړ کړي یو حصہ اوی میل نه جوړ کړي دا حالانکه د فیمیل حصہ نه کدا مطلب درې حصے اوی میل نه ور کړي دي یو حصہ اوی فیمیل نه ور کړي دا خو بیا هم امن باندې پدی زمو بسواد کې دا قانون ولې نشتا
دغه رنګه اسمبلی کې د ښځو حقونو لپاره په باقاعده توګه د حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې په کې مرستیالې اسپیکرې ساجد افتخار وویل
چې قانون سازي کیږي نو هغه ښځه چې دا هغه له بس پان ور کی چې لکه دغه پان دی وستا دا کار دی هغه چې قانون سازي کیږي نو هغه ته به حصہ نه ورکړي ٹھیک شو پوه شو په دې خبره باندې بالکل دا نه دا پکارو چې موږ له یو دابو دی الیکشن کوي به په دا څنګه چې دا سړو کار دی د دې خدي هم مخې ته ځي نو چې بهر حال مونږ کا کلم پیسې لا قانون سازي راځي دا موږ خلو تعداد به زیات دي نو مونږ په قانون سازي کې سم کنه دا بوتان په شان مونږ پیسې نه کیږي نه اسلام څه
د اسمبلی یو بل غړی وایي چې دا وخت په پاکستان کې د ښځو او سړو شمیره نیم په نیمه ده ولې د پاکستان قانون تر سوري لاندې په قامي او صوبای اسمبلی کې د ښځو برخه ډیره کمه ده دغه دې د آبادی په لحاظ سره برابر کړي
قانون دا دی چې قومي اسمبلی کې به 33% زنانه چې دي هغه به شامل کیږي نو زموږ دا ډیماند دی چې د زنانو آبادی 50% ده نو د زنانو شمولیت چې په سیاست کې هغه 33 نه دي زیات شي 50 ته ورسي دا زموږ دویم چارټر اف ډیماند دی
ونډه په اخر کې د اسمبلی سپیکر تبسم مدنان دغه ټوله غوښتنه صوبایي او مرکزی اسمبلی ته وړاندې کړې دوی په دغه موقع وویل
زنانو او د ماشومانو د خرڅونی او د اغستو په حواله سره خبرو وکړه د ایجوکیشن په حواله سره خبرو وکړه د سیاست کې د شمولیت په حواله سره خبرو وکړه چې زموږ د اختیار نشتی نو مختلف قسم ټاپکس باندې خبرې وکړه دا به ډیر زیات ګټورې زموږ لپاره ځکه چې زموږ خلک د سیمه کې نه ده شوې چې زمونږ زنانو چې دی نو داسې قسم شوي ده، خو په ګراس روټ لیول باندې شوي ده، او دا چې دی نو مونږ دا بالکل خپل غزې ته رسول غواړو او رسې به انشاء الله.
تبسم عدنان زیاته کړه چې دغه ټولې غوښتنې به د لیک په شکل کې د پاکستان قانون جوړونکو ادارو ته لیږي. د یادونه وړ ده چې په سوات کې د ښځو اولنۍ اسمبلۍ د جنوري په اوومه نیټه جوړه کړی شوه وه چې پکې د سوات ضلع بیلابیل سیمونه 3 غړي دي او مقصد یې د ښځو حقونو په اړه پوهه راوستل او اعلی چارواکو ته رسول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم 11 بجو،
د مشال ریډیووي مجله
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخي پر غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی قبایلی سیمو کې د ولست بیا وادی لپاره په فاټا سیکریټریټ پیښور کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال ادارې ورلد فوډ پروګرام او د فاټا سیکریټریټ ترمنځ یوې پروژې د دویمې مرحلې لوسمه لاسلیک شو او د 1.2 میلیون امریکایي ډالرو په دې پروژې کې به په 3 کلونو کې په قبایلی سیمو کې د میندو او ماشومانو د خوراک، تعلیم او بیا ودانۍ کارونه ترسره کیږي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د 1.2 میلیون امریکایي ډالرو په دې پروژه به په 3 کلونو کې په قبایلی سیمو کې د میندو او ماشومانو د خوراک، تعلیم او بیا ودانۍ کارونه ترسره کیږي. هم د دې پروژې په لړ کې د فاټا سیکریټریټ د پرمختیايي پروژو ډایریکټر اسلام زیب مشال ریډیو ته وویل،
امن او سټیبیلیټی را وستو کې د ډېر اهم رول دی، او اوس 2016 نه والا 2018 پورې به د فیس 2 چلیږي. تقریبا 132 میلیون $ د دې کاست دی، او دا په وو ایجنسو کې په فاټا کې په دې کې کار کیږي. کوم خلک تل کې واپس کیږي او دا غو وړ وړ کارونه انفراستراکچر ریلیټډ وي، د چا لارې کوسی وي، د چا داسې اوبو وړو وړو د اوبو سکیمونه، د اریګیشن ریلیټډ سکیمونه، د اګریکلچر ریلیټډ سکیمونه، او هم د هغه خلک په دې کې انوالو.
په فاټا سیکریټریټ په خبر کې د دستوري پر مهال په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې مشر لولا کاسترو مشال ریډیو ته وویل چې د دې پروژې د لارې به په وواړه قبایلی سیمو کې د بیزای شوی ولس خزو او ماشومانو ته سم خوراک ورکول
کیږي.
اوس په دې پروژه کې د سکولونو شمیر د 2000 ته ورسېدو او د ماشومانو شمیره د 213000 سلولکو ته ورسولې شوه. د ماشومانو او میندو ترڅنګ مونږ لویدونکو جنکو ته هم پاملرنه کوو. مونږ هڅه کوو چې لوی جنکۍ د زیاتې مودې پورې په سکول کې وساتو، او دا ټول شیان مونږ د فاټا سیکریټریټ سره په شریکه همکاري کوو. د دې پروژې د لارې به د 300000 نه زیاتو خلکو ته ګټه رسی، او دې باندې به په 3 کلونو کې 1.2 میلیون امریکایي ډالر لګول کیږي.
And it will be over 3 years with $132 million.
د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې په مالی مرسته په 3 کلونو کې هم په قبایلی سیمو کې د دې پروژې د لارې د قبایلی سیمو ماشومانو، میندو او جنکو ته خوراکي توکي ورکړی شوی دی، او د روان 3 کلونو لپاره د دې پروژې موده غزول شوی ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل موضوع ته. په کراچۍ کې مشل لیکوالانو سره د ماشومانو د یو احتجاج لاره د غوښتنه کړې چې مورنۍ ژبې د بنیادی تعلیم ترلاسه کولو ذریعہ وګرځول شي. په دغه مظاهره کې د پښتونخوا حکومت نه د غوښتنه هم شوا چې پښتو ژبه د لازمی مضمون په هیڅ تن حساب برخه وګرځول شي. نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته د ښار د بیلابیلو سیمو میشت ماشومانو، لیکوالانو، شاعرانو یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دې مظاهرې په اړه شاعر او لیکوال درمان بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې مقصد یې یوازې خپل یو خاص د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسول دي چې هغوی باید پښتو د نصاب برخه کې او دفتري ژبه یې وګرځي.
خیبر پښتونخوا حکومت نه خصوصاً وزیر اعلی صاحب نه دا خاص کوړ دا اپیل ورته کوو چې پښتو ژبه چې دا لازمي ژبه وګرځول شي او پرمختګ چې دا خپل زبې شدا او داسې دنیا شي چې تر کام نستا چې زبې مخ شي او کام شاته تعلیم ګران نه دا او زبې ګران کړای دا
په دې مظاهره کې ګډون کوونکو ماشومانو په لاسونو کې لیکونه نیولې او چې په مورنۍ ژبې سره د مینې سرګندونه شوی وي په دغه ماشومانو کې وي ماشومې نفیسې مشال ریډیو ته ویل چې هغه کې په کراچۍ کې سبق وایي نو اول جبز د کې او بیا تعلیم
موږ غواړو چې زمو په اسکول کې موږ په پښتو خای موږ په هغه باندې پوېږو نور زمو د موږ پوری چا به نشي پېژندې اوس موږ ته سندي خای موږ په سندي باندې پوېږو چې دا موږ څه لګیا دي موږ غواړو چې بس موږ ته اسکول کې پښتو خای
لیکوال او شاعر سرور شمال پدې محل مشال ریډیو ته ویل چې دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چرته هم د وی ژبې ویون کې زیات وي هلته د تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړي شي
پدې حوالہ باندې موږ د راجا مشیو د دې شاعران ادیبان او پدې اکل باندې موږ مظاهره کوو او د خپل حکومت ته مطالبه کوو چې کم ځای کوم لکه د پښتنو د تعداد زیات ته هلته کې د زاری باشمال لري او پښتو ژبه کې د تعلیم ورکړي شي او پښتو دې په نصاب کې شامل کړي شي بلکې د دفتری ژبه دې وګرځول شي
مظاهره کې ګډونوالو پښتو او سندی ژبه په ګوګل ژباړه کې په شاملې دوه خوشحالي سرګندونه وکړه او غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت هم باید د مورنۍ ژبو ارزښت ومني محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړو او سوداګرو ویلي د ننګرهار په ترانزیټي خارګوټي تورخم کې اداري فساد او رشوت په پراخه کچه موجود دی دوی دا هم وایي دغه اداري فساد د مخنیوي په خاطر له چارواکو لخوا تر اوسه هیڅ نه دی شوی په دې اړه نور تفصیل د شاه محمود شینواري ناورو
تورخم د ننګرهار هغه ترانزیتی خارګوټی دی چې کاروباریان پکې زیاتره وخت د فساد شتون نه شکایت کوي په دې خارګوټی کې کاروباریان سوداګر او د لوی موټرو چلوونکي وایي دلته اکثره ملکی او نظامی ادارې په فساد کې کړی دي او دوی دې ته مجبوروي چې د خپلو کارونو د خلاصولو په موخه رشوت ورکړي
چې رښتیا وایم خو د عسكر نه واخله تر ټولو پورې دلته پر شپه ته په هر شی باندې اخته دي صحیح نه ده کوم امور ده که عسكر ده او کبل ده او کبل ده ټول پر شپه ده اخته دي کوم یو نه ده دا څه تا ګرځوم چې کړه څه دغه راشه ته وګرځه چې دلته مثلا څومره پاټوګونه په دې حساب کې موجودیت لري مثلا چې خلکو نه پیسې اخیستل کیږي بل کیږي
خو خامہ درې دې ځای پورې او بس خواران نه چانه لس روپې خپل چانه شل اخیستي پوش ما کو دې سیستم کټکیم کړه کسه به ټول مقصد دې خیانت هر سړی خو دې جیب غل دی او پوش واره عدالت نشته په ملت باندې دا فکر نشته چې دا غریب دی دا غریب کار دی پرې چې دا ماشوم یو پیګل 15 روپې وګټي
چې زیات وزن پرې نه دی چې زیات وزن نه وړي خپل مامبوران مونږ ته زیاتې راوړي مونږ ته پیسې ورکړي
دې ته باید پارچا ورکول شي مال کم شي دلته چې بل سړی رابار نه کی دې سره قانون چلن وسی به بل سړی بل وردا فکر نه کی
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان چې لته مودې راهیسې د فساد پر ضد د مبارزې لړۍ پیل کړې دوه ورځې وړاندې د ولایتي ادارې د مکتوب پر اساس تورخم تلاړ تر څو له فساده پرده پورته کړي نوموړي وویل هلته خلکو ورسره داسې اسناد شریک کړل چې زیاتره ادارې په فساد کې کړې دي
دوی پښتون کې منګه د فساد په ضد مبارزه وکړو خو ولې هغه سینه کې څنګه چې باید وشي ځکه دوی خپل فساد کې خیل دي اواید باید جګ شي خو اواید ښکار تر روان دي او همدغه سي کمیساری په برخه کې همدغه سي د تل موجوده چې د تورخم نه نیولې تر لغمانه پورې په دې کې دومره حد کې فساد شته چې حد به تمام او منګه همیش اورو چې وبې پاسه نه خړې دي
تورخم ته د جاوید زمان تر سفر وروسته د ولایتي شورا یو بل وکیل دی خرګوټی نلیدنه وکړه چې نوموړی بیا د فساد تورونه رد کړل د ولایتي شورا مرستیال زبیول از مری بیا وایي تورخم ته د څارنې په موخه د دوی میډل استول چې د فساد تورونه رد کړي د دې معنی لري چې دلته د فساد پر ضد د مبارزې جدي اراده نشته
من هیڅ چا سره شخصي اغراض او سیاسي او سلیقوي مشکل نه لرو د فساد د منځولو لپاره ولایتي اداره جمع د مرکزی اراده او خاصتا جلالت ما بولس مشر قوي اراده لري که قوي اراده درلودلې وي نو په یو ورځ کې دوه مکتوبه صادرېدل هم د سارنې لپاره هم د دې دوباره د غوښتلو لپاره معنا یې دا ده چې دوی غواړي چې فساد دلته دوامدار پاتې شي په فساد کې دا مفسدین لاس لري
خو بل خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پر یو شمیر اداراتو کې د فساد خبر نه ردوي او وای دوی هڅه کوي چې پر خلکو اسناد پیدا کړي او په فساد کې کړ کسان د قانون منګول ته وسپاري
موږ دانه وجه فساد نشته هیڅ وخت موږ نه دی ویلي چې ټول ادارې پاکي دي خو په هر غزي کې چې موږ بار بار دا وایو ثبوت ولرو سند ولرو او د خلکو نه د قانون خلاف د قانون سره په ټکر کې پیسې اخستل کیږي هغه مقابل کې به اقدامات کوي
لدی وړاندې هم په وار وار په تورخم کې د فساد مسله یاده شوی او د ولایتي ادارې پرته له مرکزه هم څو وارې پلاوی دی خرګوټي ته تللي تر څو د فساد مسله له نږدې نه وڅېړي. یوه ډله د فساد شتون تاییدوي، خو بېرته دغه تورونه د بل متصل پلاوی تک سره رد شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره د مشال راډیوي مجله هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لومړی لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده نه اورو. په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې په کابل کې د څلورو هیوادونو ترمنځ څه شوو خبرو له پریکړو نه دي خبر. تیره ورځ په کابل کې د څلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا په غونډه کې فیصله وشوه چې له افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. په پېښور کې د چاپخانو مالکان احتجاج کوي چې صوبایي حکومت د نصابي کتابونو د چاپ کولو ټولې ټیکې پنجاب ته ورکړي. تیره ورځ په پېښور کې د یوې چاپخانې مالک شهریار د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو د صورتحال په اړه خپل نوې کلنی رپورټ خپور کړی. په دغه رپورټ کې چې نن خپور شو، د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوخه کړي چې روغتیايي چارو ته په کلکه درناوی وکړي. له دغه دفتر نه په یو اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بشری چارو د همغږي کونکي ماګبورډ انلخلی ویل شوی چې هیڅ کله باید د روغتیايي امکانات کارکونکي او هغه کسان چې یا ناروغان یا د جګړې ټپیان دي له خطر سره مخامخ نشي. د اسلامي دولت وسوالې ډلې خلاف جنگیدونکو د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي وایي په دایښ ډله کې د بارنو جنگیالو شمیر له 15 سره نه 25,000 ته راټیټ شوی دی. بریټ میګر پرونوئل د دایښ وسوالې ډلې د فشارونو له کبله د خپل جنگیالو ماشونه د نیمایي راښکته کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتنامو بې زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي او نه یوازې دا چې د امریکا د ارزښتونو خلاف دی، بلکې په نړۍ کې د هیواد حیثیت ته هم زیان رسوي. اوباما تېره ورځ دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د دغه زندان د تړلو پلان یې وړاندې کولو. او تېره شپه په دوبۍ کې د پاکستان سپر لیګ په فاینل لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ له کوټا ګلډیټرز په سیالۍ کې د پاکستان سپر لیګ لومړی جام په خپل نوم کړی دی. اوس تر تا د مشال همکار نجیب عامر د مشال راډیو مجله وړاندې کوي چې دا زلور کې تاسو په جلال آباد کې د میوزیم او کتابخانه د منزورۍ د یوې نوې مجله خال د خبرېدو د راډیو د نړیوالې ورځ او د چینایانو د نوي کال په اړه مطالب اوري.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجله کې درته نجیب امیر هر کله وای. په دغه خبرونه کې مو یو وار بیا د پښتنو سیمو ادبي هلې ځلې منډې ترړې او لوړې ژورې له نظره تیرې کړې دي. پښتانه هنرمندان، لیکوال او شاعران بیا هم د مینې ویشلو لپاره د یو بل سره مخامخ وو. د ځینو ادبي او کلتوري فعالیتونو څخه به په دې خبرونه کې خبر شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په جلال آباد کې موزیم او کتابتون جوړول غواړي.
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وي هغه منځوري شوې دي.
د رادیو نړیواله ورځ سخت کال په افغانستان کې په داسې حال کې ول منځل شو چې دغلته د رادیوګانو شمیره مخ په کمیدو ده. په منګور اسواد کې زیم پښتونخوا په نوم د موسیقي شپه کې د هنرونو ننداره وړاندې شو.
دا پروګرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی.
د خال په نوم یو نوی معیاري مجلل چا پر وته د مسول مدیر سره یې غږیدلیو.
زما دا خواهش او پزړه کې چې زه په پښتو ادب کې یو داسې رساله راو باسم بس دا زما یو تند او پزړه کې.
نو راپورونه او مرکې هم درته لرو. او په جلال آباد کې د مومن کتابخانه له یو مسول ناورو چې تازه یې څه چاپ کړی دی. د در راپورونه و مرکی به ووری خوز در تا پامیر ساحل کلتوری و ادبی خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د نوخار سیمې یو پیژندل شوی شاعر د فبروري پر اتمه وفات شو. بیا په 1949 کال کې زیږیدلی و. د دوه چاپ او ګڼ ناچاپه کتابونه تر شا پرېښودل. سید ګلمان شاه 50 کاله وړاندې د کوه دامان پښتو ادبي ټولنې بنسټ ایښودلی و. سید ګلمان شاه یو له هغو کسانو څخه و چې په نوخار کې به یې مشاعرې جوړولې او د ورغلیو شاعرانو میلمه پالنه به یې کوله. د پاکستان مشهوره ناول، افسانه او ډرامه لیکونکې فاطمه سوریا بجیا د فبروري پر 10 نیټه په کراچۍ کې مړه شوه. نوموړې ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې ډېرې جایزې او ایوارډونه هم ورکړل شوي ول چې هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه هم پکې شامل دي. نوموړې د 1930 زیږیز کال د سپتمبر پر لومړۍ د هند په حیدرآباد دکن کې زوکړه وه. د فبروري په پیل کې د اردو ژبې یو بل پیژندل شوی ناول لیکونکی انتظار حسین هم وفات شوی و. د فبروري پر 14 په هنګو کې مشال پښتو ادبي ټولنې د 4 نوو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. لیکوالو او شاعرانو د ممتاز اورکزي زه په چاک پروت یم، د ارواښاد اومت حسین بنګش په سنځله، د ارواښاد عبدالرزاق حکمت پر حکمتونه او د وصال اورکزي پر فطرت په رنگینیو کې کتابونو باندې مقالې واورولې. ورپسې یوه لویه غیر طرحي مشاعره هم وشوه چې لسګونه شاعرانو پکې برخه واخیسته. پانوس ادبی کاروان په دې وروستیو کې د سویډن په مالمو ښار کې خپل غونډه وکړه. دا د افغانستان د لیکوالانو او شاعرانو یو ادبي او کلتوري ټولنه ده چې د ډنمارک او سویډن سربیره په نورو اروپایي هیوادونو کې هم مشاعرې، سندریز ماښامونه او د کتابونو مخکتنې ترتیبوي. په غونډه کې د پانوس ادبی کاروان پر هلو ځلو او راتلونکو نوښتونو خبرې وشوې. وروسته یو آزاده مشاعره هم وشوه. د فبروري پر 10 کراچۍ کې میشتو لیکوالو د جرس ادبي ټولنې غونډه کې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو پریکړه کړې ده، دا غوره ګام دی. خو د قبایلي سیمو او کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو نمونه دې هم په دې لیک لړ کې شامل کړي. لیکوالو د افغانستان او خیبر پښتونخوا له حکومتونو دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتنو مشاهیرو مجسمې دې د کابل او پېښور په ښارونو کې ودرول شي.
ل پامیر ساحل مو کلتوري او ادبي خبرونه واوریدل. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یو عامه کتابتون او یو موزیم جوړول غواړي. د نوموړي وزارت پرستیال زردشت شمس په جلال آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل حکومت دغه دواړه پروژې منځوري کړي او ډیر زر به پرې عملی کار پیل شي. نوموړي همدارنګ وایي چې د جاپان په مرسته د هډې موزیم د بیا رغونې لپاره به هم هلې ځلې پیلوي. له جلال آباد باز محمد عابد نور حال راکوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستيال زردشت شمس ننګرهار ته راغلی او د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ. نوموړي وویل
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې په پام کې نیول شوې، هغه منځوري شوې دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري داغي تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بل متاسفانه د ننګرهار غونډې یو علمي او فرهنګي ولایت مناسب عامه کتابتون نه درلود. نو سکه ان شاء الله داغي لپاره هم بودیجه منظور شوې ده. په جلال آباد کې به یو مناسب اما کتابتون تعمیر جوړ شي.
په دغه سفر کې له نوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبیداتو د سازمان مشر تاکاخاشي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او د ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د اډې د میوزیم پاړه د دې عمده برنامه د شهید دی راشي وضعیت یو ګوري او څنګه وکولې شي چې د نړیوالو مرستې دې برخه ترا جلب کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه موجوده امکانات ته چې وګورو د اډې میوزیم غندې یو غټه پروژه موږ په خپل امکاناتو باندې نشو ترمیمول.
زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفي او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له ننداري وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو 40 لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه باستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. دی وایي چې په دغه نندارتون کې چې د افغانستان 3000 کلن تاریخي آثار به پکې نندارې ته وړاندې شي، تر څنګ به یې د اوسني وخت یو انځوریز او ویډیوي ننداره هم وښودلی شي.
د ننګرهار په شان د پښتونخوا سوات سیمه هم د لرغونو آثارو او پخوانیو تهذیبونو مالاماله ګڼل کیږي. سوات د قدرتي حسن کرشمی هم لري چې زړه راښکون یې تر لرې لرې محسوسېدای شي. د سوات په تاریخي اهمیت به بیا کله خبرې کوو، خو اوس له سواته د یوې رنګارنګې هنري شپې راپور لرو. زه هم پښتونخوا په نوم د موسیقۍ شپه کې ځایي هنرمندانو سندرې وویلې. د سوات اوسیدونکي وایي له کلتوري میلو معلومیږي چې حالات سم شوي او خلک د ژوند له رنګونو مزه اخلي. له سواته نیاز احمد خان.
سوات منګوره کې زیم پښتونخوا نومي کلتوري دستورې په لړ کې سندریز ماخام کې د سوات یو شمیر هنرمندانو سندرې وویلې چې ورته راغلي اوریدونکي هم ډېر خوشاله ول. د موسیقۍ دغه دستورو په اړه سوات کې د زلمو ټولنې غړی حارث بدر وایي چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره په دغه دستورو کې مرستیال دي.
پروگرام چلولے کی کہ بسوات کی چی دین مدری سے مہوری دسوات دزوانانو یا اٹولنا اس وائیف تا حوالا شوی شوی دا او زمونگ دا سلسلہ با جاری یا داخل لڑے چی دین مدری یا حیثہ دا
سندریز ماخام تا راغلی دا بینگواری هنرمند دا سندرغاڑی سادی اشاوی چی دوی تا دا هنر خودل و مقاملہ و شوا تا خیبر پختونخوا حکومت منع نکوی
مونگ امید لرو چی دی سلیوان سردہ پروگرامون روانی
یو بل سندرغاړی کرامت شاه وایي چې سندرغاړی په سرکاري توګه ومنل شول، دغه د دوی لپاره ډیر بختور ګام دی.
او بس دا خو ډیر غټ اقدام دی چې زموږ اوسه پورې موږ لا چا په دې کې هم نه حساب کړی چې لا قدم زموږ د یو جون حصه ده یا زموږ د ثقافت یو کلچر دی، دا زموږ حصه ده. داسې خو لا موږ اوس هم په دې خلکو نه یو تقسیم کړي. خو ډیره مننه ستاسو چې تاسو موږ له دومره مقرره کړله او حکومت ته هم ډیره شکریا ادا کوم چې خاص کر هنرمندو لپاره دا چانس ورکړو.
موسیقي پروګرام ته راغلی ناصر عالم وایي چې په سوات کې یو شمېر هنرمندان دي، اوس چې په سیمه کې امن راغی نو دوی ورته ډېر خوشاله دي.
دا پروګرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سوات د قدرتي حسن لطف والی د دینه مزل چتی کوي.
سندریز ماخام موسیقي د شپې ناوخته پورې جاری وه چې ورته یو شمېر زلمي هم راغلي ول او دغه پروګرام څخه خوندونه واغستل.
د پښتو موسیقي خوګه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقي په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیر پښتو کتابونه چاپ شوي دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي په اړه یو څېړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقي، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوي دي. دا کتاب موسیقي تر سهیلي پښتونخوا نومیږي. په کوټه کې د مشال لاډیو خبریال خدای نور ناصر له ښاغلي تابان سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې دې کتاب لیکلو ته څه شی وهڅولو. ډاکټر تابان وایي
د دې کتاب د لیکلو ډېر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کړم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیرو 30 کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در سو له کوره ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره، نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغه موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی بندیزونه ولګېدو، ازموږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردي هیوادو کې د بل نوکری کوي، نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم دای څه په ورو کې دوه وسره دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسه ده، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین دي، ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي شي. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تند نه په ماتې ده. درې داسې کتاب ولو چې کار په سوی لکه په کابل کې یو لیکل شوی سلویش کال پخوا زولی د ګل مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ول محمد دین ژواک لیکلی و افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبکونه راخیستي و د موسیقي ده، خو په هغه کې چې و ادبیات زیات و موسیقي نه وله. یو کتاب لایق زاده لایق د پېښور د لیکلی دی فنکار نمري، هغه کې ده د پېښور د سندرغاړو تذکره راخیستې ده. نو موږ سره داسې بشپړه کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کومه راپیل شوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي، په پښتني ټولنه کې څه اغېز دی د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړو، که پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو بابه دی او په دې کې موضوعات څه شته، په کوم موضوعاتو مو کار کړی؟
دا کتاب کې ما لس بابا چولې دي چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري، دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري، دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی، څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز، پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی، شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي، او لوی کار چې کوم ما دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخیستې دي، او دوی سي دا کار دی، یوه حصه ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده، او لسم باب چې په دې کې زه کوم په کومه نتیجه رسېدلی یم، په کومه پایله رسېدلی یم، او د موسیقي د ودې لپاره زه کوم وړاندیزونه لرم. نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي، 1550 صفحې دا کتاب دی، او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهیلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کوم ما کوشش وکړې ده چې شپږ نوي عکسونه ما جمع کړو، دوله سفیر رنگین تصویرونه هم شامل دي.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقي په اړه خو ډیر خوندور کتاب ولیکه، آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي، که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښود؟
موږ باید صرف خبرې ونه کو، عمل هم وکړو. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډیر کیسټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړي ول، د ریډیو سره هغه سره خوندي پراته، او دا انټرویو اندي د ما سره، نو داسې په سوو سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کړم، او دا آوازونه په پښتنو ته ورسوم.
خدای نور ناصرو چې ډاکټر لیاقت تابان سره د پښتو موسیقۍ د یو نوي چاپ شوي کتاب په اړه خبرې کولې. د خپرونې په دې برخه کې د ممتاز اورکزي یو شعر درته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
پرونه پورې زما و نن د بل شو یو سړی، پرونه پورې زما و نن د بل شو یو سړی، کمال وک شپه په شپه بدل شو یو سړی، ارمان یې د منزل و باوري و په ارمان، حیران یم پشا ولی ل مزل شو یو سړی، نازکا پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر، نازکا پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر، لتا نه خو چاپیر لکمل مل شو یو سړی، لډیرو کمالونو چې و پاتې نیمه خوا، لډیرو کمالونو چې و پاتې نیمه خوا، لډیرو نیمګړتیاو مکمل شو یو سړی، او په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاڅی، په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاڅی، شاعر شوم زه زما غزل شو یو سړی، شاعر شوم زه زما غزل شو یو سړی، پرونه پورې زما و نن د بل شو یو سړی، کمال وک شپه په شپه بدل شو یو سړی،
د ممتاز اورکزی له شعر مو خوند واخیست. د مشال راډیوی مجله اوري اوریدونکو. د انسان او د راډیو د دوستۍ موده سلو کالو ته رسیږي. راډیو له خاره نیولې تر کلیو، بانډو، غرونو او سمسو موږ او تاسې له حالاتو خبر کړی یو. نن سبا ژوند ډیر په منډه دی او په یوه موبایل کې خلک نړیوال تلویزیونی چینلونه هم کتای شي، خو انسان او راډیو بیا هم د یو بل لمنه پریښې نه ده. په پښتونخوا او افغانستان کې په سلګونو شخصي او حکومتي راډیوګانې فعالې دي. د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونیسکو لخوا هر کال د فبروري 14مه د راډیو د ورځې په توګه مانځل کیږي. په همدې موضوع له کابله خان محمد سین راپور لري چې ورکیا ورو اوس افغانستان کې د راډیوګانو خپرونې یو څه پیکه شوې دي.
نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی، تخنیکی، امنیتی ستونزې او د خزینه کارکونکو نشټوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خپرونې ټکنۍ کړې دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو پر رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اوارې شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدی چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایې لمخې په هیواد کې 115 راډیوګانو فعالیت کوه، چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې 4 راډیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیت ولوېدې. د دې راډیوګانو د تړل کېدو علت نامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې راډیو د افغانستان د خلکو په تیره په لیرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت دی او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې راډیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14مه چې د راډیو له نړیوالې ورځې سره سمه ده هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د راډیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځای د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. په افغانستان کې اوس مهال په لسګونو ټلویزیونونه فعال دي، خو خلک وای د هیواد د نفوسو زیاته برخه راډیو اوري. د راډیوګانو مسؤلین او کارکونکي دا هم وای چې حکومت دې د رسنیو له قانون سره سم د دوی امنیت هم خوندي کړي.
ل رادیوګانو خبر شوې چې نن سبا یې کارونه یو څه ټکنی شوې دي. په رسنیو کې مجلې هم شامل دي چې په بیلابیلو موضوعاتو چاپی معلومات خپل لوستونکو ته وړاندې کوي. دا چې په راډیوي مجله کې کلتوري او ادبي موضوعات سیړو، نو د یوې نوې چاپ شوې ادبي مجلې خال پاړه معلومات ترکو. په پښتو ادب کې د ادبي مجلو خپل ارزښت پاتې شوی او تل یې د لیکوالو او شاعرانو نوي آثار ټولنې ته وړاندې کړي دي. خال یو نوې درې میاشتنې مجله ده چې د محمود ایاز په مدیریت کې لومړی ګڼه مارکیټ ته وتلې ده. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال محمد عمران د محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه خبرې کړې. لومړۍ پوښتنه ترې دا کړې چې د خال د خپرولو تر شا یې کوم مرامونه دي. ښاغلی ایاز وایي
ما دا پایش و پزلی که چیزا پا پختو عدب که یو داسی رساله راو باسم چی اغا رساله که یو شاعر جور کی، یعنی یو شاعر تا مقام ور کی، بیا بید لری بری پختونخوا پختانه نشیره نروالای. کمی شاعر جور کو نو اغا بم داسی مقام لری، کمی افسان نگار جور کو اغا بم هم داسی مقام لری، او که یعنی نقاد جور کو اغا بم هم دا مقام لری، او دا کار فنون رساله کرده ده. بس از ما یو تند و پزل کی نو تیر ځل د پیښور ته زه راغلی وم څه میاشتې مخکې. یو کتاب سلسله کې ما ته ایوارډ راکولو، نو زه لاړم. نور کاسم هم راغلی و د دوبۍ نه، نو بس په د مجله باندې مو خبرې ورسره وکړې. نو ما ته نور کاسم وی دا خو ډېر ښه تجویز دی، دا زه ځم عرب امارات ته ځم، زه د ملګرو سره سلا مشوره کوم، بیا به زه تا ته حال وایم. نو بیا د هغوی ټولنه د کال پښتو ادبي تړون عرب امارات کار دو په ګډه بیا باقاعده یو نشست کړی و او په دا نشست کې دا فیصله کړې وه چې بس مو به مطلب دا د مجلې د پیسو بندوبست کوو او دا مجله به درې میاشتې نه چې ده دا به راوباسو.
نوی په دې حال کې چې هغه تر اوسه پورې په پښتو مجلې چې څومره راوتي په هغې کې نه دي شوي یا د پښتو چې کوم کتابونه چاپ شوي دي په دې حال کې به نوی سي
دا اوس شکر دی خپره سوه تا به په دې کې نوی څه دي په دې کې یو سل څلور غزلې دي او په دې کې ما دا کوشش کړی دی چې کم از کم اویا فیصده اتیا فیصده مواد باید چې ډېر معیاري وي او انشاءالله دا دوا به زما تاسو په خپله چې تاسو یې ولولئ تاسو ته پته ولګي او بیا داسې د تنقید تنقیدي مضامین دي اته مضامین دي او په نو موضوعاتو باندې دي مثلا په پښتو ادب کې د تمثال نگاری روایت مثلا په پښتو کې دا د اتل افغان شعري مجموعه ده هغه د استقرایي تنقید پر وړاندې کې چې ده هغه تجزیه کړې ده فیض الوهاب فیض کیسر افریدي صاحب مضمون دی په تجریدیت باندې پوه شوې یعنی بیا دغسې د فیصل فاران مضمون دی دا ټول مضامین ښه دي چې دا کوم ما درته یاد کړو هغه په استعارې باندې دی چې پښتنو شاعرانو استعاره په خپلو شعرونو کې څنګه استعمال کړې ده داسې نور مطلب ډیر داسې مضامین شته ژباړې پکې دي مطلب په ژباړو کې د مصنف مرګ دا د رولان باک ډیر مشهور مضمون دی د ډیت آف تیاتر د کافکا یوه جنسي افسانه ده هغه ما د هغې ما ژباړه کړې ده
د قاري یعنی د لوستونکو هغه رسپانس څنګه و هغوی تاسو څنګه ردی عمل عکس العمل هغوی څنګه ښودلی دی
دا مجله به انشاءالله کابل ته ځي جلال آباد ته به ځي کندهار ته به ځي دا کندهار ته به د کوټې نه ځي او پېښور نه به جلال آباد او کابل ته ځي او داسې مطلب په خیبر پښتونخوا کې مطلب هر ښار ته به انشاءالله ورسیږي موږ دا کوشش کوو چې ټولو ته ورسیږي او زموږ په دا سویلي پښتونخوا کې هلته به هم انشاءالله هر ښار ته ګڼې رسوو او عرب عمارات ته به لیږو سعودي عرب کې خلکو غوښتنه کړې ده داسې په قطر کې خلکو غوښتنه کړې ده د بار ملکو ډیرو خلکو مطلب ماته ویلي دي
د خال مجلې مسؤول مدیر محمود ایاز سره مو زموږ د همکار محمد عمران مرکه اوریده اوریدونکو اوس درته د چینایانو د نوي کال په اړه راپور لرو چینایان خپل نوی کال د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکي د دوی نوی کال عموماً په سپرلي کې پیلیږي او لومړۍ دوه اونۍ د پسرلي د جشن په توګه هم منزل کیږي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک د چینایانو نوی کال بدرګه کوي زموږ همکاره فرشته جلال زئی درته نور معلومات درکوي
د نوی چینایي کال د پیل لومړی 15 ورځې د پسرلی د جشن په نوم هم یادېږي د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کیږي نو له دې امله هر کال د چینایي نوی کال د رابرېدو وخت فرق کوي د کال تر پیل یوه ورځ مخکې د شیطان څراغونو فستیوال وي چینایي کالونه په عمومي ډول د 12 حیواناتو په نوم وي سش کال د بیزو کال دی د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوي لري په دغه کال کې اول د نړۍ ډېر پیژندل سوي شخصیتونه زیږېدلي دي مثلا لیونارډو داوینچی یا چارلز ډیکنز د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې لندن به سش کال د نوي چینایي کال تر ټولو ستر مراسم به پکې ترسره شي او ډېر لوی جشن به وي
اوس ورزو جلال آباد ته د مومن کتابخانی له مسؤول فضل مولا مومن نورو چې تازه یې څه چاپ کړی دي
مونږ تقریبا په تیره یو میاشت کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي په دې کې انجینري ادبي حقوقي او سیاسي او ټولنیز کتابونه شامل دي په دې کې یو کتاب داسې جرس په نوم باندې بل یو کتاب دی چې مدیریتي ناروغۍ بل اوسپنیز سیمټیک کانکریټ دی بل مهندسی ده چې دا یو انجینري کتاب دی بل نیوز ورلد دی اخباري لغات او د انګلیسي لغات په پښتو معنی کړي دي بل یو کتاب چې ډېر مهم دی د پاکستان او چین اړیکې څېړي دي بل د یو خو مدیریت په نوم باندې کتاب دی چې دا هم د اردو نه ژباړه ده. بل عمومي کیمیا په نوم باندې یو کتاب مونږ چاپ کړی دی په دې میاشت کې. بل یو مهم کتاب چې دی چې په دې برخه کې بیخي مونږ کتابونه نه لرل پښتو کې، برق انجینري ده، برقي انجینري. بل د نصیر احمد احمدي د زرو په نوم باندې یو ناول دی.
اوریدونکو د دې اونۍ د مجلې مطالب هم دومره وو. نورې ډېرې خبرې به را روانه اونۍ کې کوو. تر هغې د خدای پامان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.